د ماسپخین دوه بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفی یم او تاسو ته د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې خره غلاست یم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال خبري چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په اړه کړې وي د شخصي نظر بللې. د دې شورا وایند نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس هم د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د مرستې او همکارۍ غوښتون کې دي. په خبرونو کې راغلي دي چې د لومړي ځل لپاره امریکایي جنگي الوتکو په جنوبي کوریا کې تمرینات ترسره کړل او بمباري وکړه. ټاکل شوی دی چې د قبرس بانکونه نن د مرکزي اروپا له ساعت سره سم 11 بجې پرانستل شي. د نورو راپورونو تر معرفي د مخه به لومړی راشو خبرونو ته او د افغانستان خبرونو ته به لومړی ور ورکو. سفي الله ستنکزي د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي.
سلام د کورونی خبرونو سره ټکی. پاکستان پر افغان حکومت تور لګولې چې د کونړ د راکټي حمله په خاطر له حد زیات غبرګون خودلې او د کورونی چارو وزارت وایي چې نړیواله ټولنه همداسې د مخدره موادو په مبارزه کې لیوالتیا کم کړي. له 2013 کال وروسته به د مخدره موادو کښت او قاچاق په افغانستان کې ډیر شي. اوس هم پوره خبرونه. پاکستان افغانستان تورن کړ چې پر کونړ د راکټي حمله په اړه له حد زیات جدي غبرګون خودلې ده. ورسره هغه چې د پاکستان له خوري د کونړ پر سرحدي سیمه یو ځل بیا راکټي حمله وشوي، افغانستان په کوټه کې د پاکستان د پوز په یو تمرین د افغانستان د یو لسو افسرانو ګډون لغوه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري فرانس پریس اژانس ویلي موږ په دې باورې یو چې افغانستان د یوې وړې مسلې په وړاندې زیات عکس العمل خودلې ده. د کونړ چارواکي وایي چې د دوشنبې او شنبه پورزو کې د پاکستان له خوري پر کونړ 50 توغندي وشتل شوې چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت اندېښنه ښکاره کوي چې له 2013 کال وروسته به په دې هیواد کې د مخدره موادو کښت او قاچاق ډیر شي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورونی چارو وزارت مرستیال باز محمد احمدی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه په دې وروستیو کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې لیوالتیا نه ښکاره کوي.
اگر دوستای مبینندلی مرا در سی محو کمک نکنه تولید هم سبش
دی وای کچری نړیوال دوستان لمغ سره د کوکنارو په لمن جوړولو کې مرسته و نه کړی تولید هم نه راکمیږي او دا بد دی لامل شي چې د قاچاق کچه هم په هیات کې لوړ شي. د بده مرغه په دې وختو کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پاملرنی کمی شوی او ځین اندیښنه شته چې ګواکې له 2013 کال وروسته به د همکارۍ نور هم کمی شي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو ظرفیت کم بولی او وای چې په ټول هیات کې د مخدره موادو مبارزه قوي ځواک ته اړتیا لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې له 2 تنو سره 18 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادۍ راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل مخدره مواد له کونړ جلال آباد ښار ته قاچاق کړي چې 13 ورځې ونیول شول. او چارواکي وایي د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 3 طالبان وژل شوي او 2 افغان پولیس ټپیان دي. د تګاب امنیت قمندان محمد نوروز ازادي راډیو ته وویل د عملیات پر وخت د تګاب په 3 سیمو له هغې ډلې عمر خيلو او ګراتيان کې شوي چې په نتیجه کې 3 طالبان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. کورنۍ خبرونه هم دمرو بهرنۍ خبرونه له احمد شیبر څخه ووري.
د لومړي ځل لپاره امریکایي جنگي الوتکو په جنوبي کوریا کې تمرینات ترسره کړل. امریکایي پوځیان وایي 2 B-2 جنگي الوتکې د میسوري له ایالت نن جنوبي کوریا ته والوتي او هلته یې هدف مصنوعي بمونه وویشت. د امریکا په بیان کې ویل شوی دی چې دا د امریکا له پوځي اډې تر جنوبي کوریا پورې یو الوتنه وه چې نږدې 1.5 کیلومتره واټن دی. د جنوبي کوریا خبري اژانس یون هاپ رپورت ورکړ چې دا د امریکا او جنوبي کوریا د پوځي تمریناتو یو برخه وه. پر دغو تمریناتو پیونګ یانګ غوسه شوی او پرونی خبرداري ورکړی وو چې هر شی به د جګړې د پیلېدو امکان شته. د جنوبي افریقا په خوانی ولسمشر نلسن منډیلا د سرو د ناروغي له کبله پر وختون کې بستر شو. دا اعلان نن د ولسمشر جیکوب زوما دفتر وکړ او ویل منډیلا بیگانه وخت بستر شو خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. څلور نوي کلن منډیلا په دسمبر کې هم د 3 اونیو په مخه د سرو د ناروغي لپاره بستر شوی وو او د تریخي عملیات یې وشو. د نژادي تبعیض ضد دغه فعال په 1990 کال کې وروسته تر 20 کاله بند له زندانه خوشي شو او بیا په 1994 کال کې په دغه هیواد کې د لومړنیو عمومي انتخاباتو په ترڅ کې ولسمشر شو. په نړۍ کې د منډیلا د دې لپاره ډېر درناوی کیږي چې په جنوبي افریقا کې د اکثریت تورانو او اقلیت سپین پوستو ترمنځ روغه جوړه وکړه. ټاکل شوی ده چې د ګرجستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن د ګرجستان په باتومي ښار کې کتنه وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې به د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر او د دې ترک او آذري سیالان د دریو وړو هیوادو ترمنځ د همکاري او موافقه لاسلیک کړي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې دا موافقه د اقتصاد، انرژي، چاپیریال ساتنې، کلتور، تعلیم، سپورت او ځوانانو په اړوندو مسایلو کې د همکارۍ په اړه ده. دې ته ورته مخکینۍ درې اړخیزه غونډه د 2012 کال په جون کې د ترکیې په ترازبون ښار کې شوې وه. ټاکل شوی ده چې د قبرس بانکونه نن د مرکزي اروپا له ساعت سره سم 11 بجې پرانیستل شي. دا بانکونه له نږدې دوو اونیو راهیسې تړلي وو او زیرمه کوونکي د پیسو له ایستلو ګرځولي وو. دا په داسې حال کې ده چې د قبرس د اقتصادي ستونزو له امله د نړیوالو د پور ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. د قبرس د مالي وزارت له فرمان سره سم څوک د ورځې تر 300 یورو ډېرې پیسې نشي ایستلی. د چیکونو اخیستل منع شوي او په بهر کې د قبرس له کریډیټ کارتونو څوک کار نشي اخیستلی. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې قبرس پر هغو کسانو چې په بانکونو کې تر 100,000 یورو لري مالیه کې مالیه ورکړي او په دې ډول غواړي چې د نړیوالو د 10 میلیارد یورو پور د ترلاسه کولو لپاره د دوشنبې له پریکړې سره سم په بانکي سیستم کې هم سمون رامنځته کړي. نړیوال بانک وایي د خوراکي موادو بیې که څه هم د 6 میاشتو مخکې په پرتله چې تر ټولو لوړې اندازې ته رسېدلې وي راټیټې شوې، خو لا هم ډېرې اوچتې دي. د نړیوال بانک رپورټ چې پرون خپور شو همداراز یادونه کوي چې د خوراکي موادو د لوړو بیو دوام د نړۍ بېوزلې خلک د خوارځواکي خواته بیایي او اړ باسي چې د خپلو کورنیو د مړولو لپاره ارزانه او بې انرژي خواړه واخلي. رپورټ زیاتوي چې تر 2013 میلادي کاله به د نړۍ د ټولې نړۍ په لویانو کې له حده زیاتو چاغو کسانو شمیر له 2 میلیارده او د عادي چاغو شمیر له 1 میلیارده واوړي. په راپور کې یادونه شوې چې د خوراکي موادو بیې د 2012 کال د اګست میاشتې په پرتله چې هیڅ کله یې ساری نه و لیدل شوی د روان کال په فبروري میاشت کې په 100 کې یوازې 9 ټیټې شوې. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو خبرونه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي لا هم د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاریو ته هیله منه ده. پاکستان وایي افغانستان په کونړ کې د توغندي حملو په اړه له هده زیات غبرګون ښودلې دي. د هلمند ولایت د ګرمسیر رسوالۍ ښوونکي شکایت کوي چې له 3 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې. دا ازادي راډیو د روانه خبرونه په لړ کې د نورو راپورونو ترڅنګ د ګړې اچار 19 پروګرام دی. د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال خبري چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په اړه کړې وي د شخصي نظر بللې دي. د دې شورا وایند نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی اوس هم د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د مرستې او همکارۍ غوښتونکي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین لدی وړاندې ویلي وو چې افغانستان د سولې په بهیر کې نور له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتنه نه کوي. کارپوهان بیا وایي افغان چارواکي ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې نور د پاکستان له نه همکارۍ څخه مایوسه شوي دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت څو اړخونه لري او د ګاونډیو هیوادونو رول پکې تر ټولو زیات مهم او ګټور دی. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شهید وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال خبرې د ټولو دریز نه دی او دوی اوس هم د پاکستان همکارۍ ته هیله مند دي. مولوی شهید د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر پیچلی دی او د سیمې او نړۍ له همکارۍ پرته پر مخ نه شي تللی.
که څه هم لودین صاحب خپل نظریات دي، مګر د افغانستان مسله د ډیره مغلقه او پیچیده مسله ده، مختلف ابعاد لري، ملي سطح باندې، منطقوي سطح باندې، په جهاني سطح. دغه سی ګیلې او شکایتونه زمونږ طرف ته مشته، هغې طرف ته به مې خو مونږ بیا په دې ټینګار کوو چې زمونږ ګټې شریکې دي او مونږ ډېر لوی سرحد لرو. زمونږ غوښتنه بیا هم دا ده چې پاکستان، ایران مونږ سره د سولې په راوستو کې همکاري وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین رویټرز خبري اژانس ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغان حکومت به نور له پاکستان څخه د سولې په برخه کې مرسته نه غواړي. جاوید لودین ویلي حکومت به د سولې د ټینګښت په هدف د طالبانو له هغو جګپوړو مشرانو څخه مرسته وغواړي چې په بګرام زندان کې وو او اوس افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت له دې خبرو سره سم د چهارشنبې په ماښام د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له ولسمشر کرزي سره ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان او پاکستان په اړیکو یې هم بحث وکړ. ویل کېږي چې له ولسمشر کرزي سره د ډیوډ کامرون د خبرو هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول وو. ځینې سیاسي کارپوهان وایي افغان چارواکي ځکه د پاکستان د رول په اړه داسې څرګندونې کوي چې نور د هغه هیواد له همکارۍ څخه ناهیلي شوي دي. وحید مجدا ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت اوس پوه شوی چې پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ نه لري لکه څنګه یې چې تمه کېده.
اوس افغانستان له پاکستان څخه بالکل ناهیلي شوي دي او پوهیږي چې پاکستان په دې کار لاس نه کوي او مرسته نه کوي. افغان حکومت هم ډېر ټینګار کوي چې یوازې پاکستان کولی شي چې دا مشکل حل کړي، خو اوس دا خبره څرګنده ده چې پاکستان هغه څه چې افغان حکومت تمه لري هغه نفوذ په طالبانو باندې نه لري او باید دومره په پاکستان باندې اعتماد ونه شي چې هغوی کولی شي دا مشکل حل کړي.
خو د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې په بهیر کې له ډېر زغم او حوصلې څخه کار واخلي او د ګاونډیو هیوادونو رول ته په کم نظر ونه ګوري. له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزي په وار وار له پاکستان غوښتي چې د سولې په بهیر کې همکاري وکړي او د ولسمشر په وینا پاکستان کولی شي په دې بهیر کې تر ټولو مهم رول ولوبوي. خو داسې نظرونه هم موجود دي چې پاکستان تر اوسه له افغان حکومت او د سولې له عالي شورا سره په خپلو اکثره ژمنو وفا نه ده کړې. افغان او پاکستاني چارواکو پریکړه کړې وه چې د سولې د ټینګښت په هدف به په کابل کې د دواړو هیوادونو د دیني علماو یوه ګډه غونډه جوړوي، خو وروسته ولیدل شول چې پاکستاني علما د دې غونډې له جوړولو څخه په شا شول. بلخوا پاکستان د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان حکومت په غوښتنه کابو شل طالب مشران هم له بنده خوشې کړل، خو تر اوسه د هغوی برخلیک نه دی معلوم او داسې ویل کېږي چې اکثره یې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال د څرګندونو په اړه د سولې د عالي شورا عکس العمل واورېد. جاوید لودین ویلي وو چې افغانستان به د پاکستان له مرستې کولی شي چې د سولې پروسه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د هیواد ته د افغان پوځیانو د سفر د لغوه کېدو په وړاندې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د سفر ځکه مهم و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته شي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د یوې کوچنۍ پېښې په خاطر دغه سفر وکړی دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
پاکستان وایي افغانستان د پاکستان د لوري د راکټي حملو له امله د هیواد د یو پوځي هیات په لغوه کولو سره له حده زیات عکس العمل څرګند کړی دی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي وروستۍ نښه په ډاګه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عزیز احمد چودري د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل موږ په دې باور یو چې افغانستان د یوې کوچنۍ پیښې پر سر له حده زیات عکس العمل څرګند کړی. د پاکستان پوځ یولسو افغان افسرانو ته بلنه ورکړې وه چې د پاکستان په جنوب لویدیځ ښار کوټه کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي، خو د افغانستان حکومت دغه سفر د پاکستان د راکټي بریدونو په خاطر چې هغه د نه منلو وړ بللی لغوه کړ. د افغانستان د ختیز کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر دوشنبه او سه شنبه د ورځو راهیسې د پاکستان له لوري تر 500 پورې توغندي پر دې ولایت لګیدل چې خلکو ته زیان رسولی دی. د کونړ والی وویل د پاکستان له لوري یوازې د دانګام پر ولسوالۍ نږدې دیش توغندي لګیدلی دي. د کونړ والی دغه راز وویل دغه توغندیو زیانی ځان نه دی اړولی، خو اندېښمن دی چې ممکن دغه حملې یو ځل بیا د پخوا په څیر په منظم ډول دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د هیواد با ډسپلین او مسؤولو ځواکونو د افغانستان له لوري د دوی په وینا د یوې مداخلې په وړاندې عکس العمل څرګند کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل افغان پوځیانو ته په دغو تمریناتو کې د ګډون له بلنې هدف دا و چې دو اړخیزې همکاري او اعتماد زیات شي او موږ په دې باور یو چې دغسې فعالیتونو ته باید دوام ورکړل شي ځکه هغه تر ډېره په سیمه کې د سولې په ګټه هم دي. لویدیس چارواکي ګمان کوي چې پاکستان چې د 1990 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ په افغانستان کې طالبانو د رژیم ملاتړ کړی و، د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې مهم رول لوبولی شي. افغانستان او پاکستان د طالبانو له لورې د شخړو ملامتي چې د ګډې پولې دواړه غاړې یې ناارامي کړي پر یو بل اچوي او پر یو بل ډېر بې باوره شوي دي. د فرانس پرس اژانس په وینا که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په نوښت په درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په څلورمه جوړه شوې وه یو څه شوي وي، خو له هغه وروسته ډېر ځلې افغان او پاکستاني چارواکو یو بل په عام محضر کې تورن کړل او د مخالفتونو یادونه وکړه.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالب لوستل شي او حتی ویډیوګان به کې کتل شي، خپل عکسونه او راپورونه کتل شي. azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. اوس پرشم په رواني خبرونه کې پاتې راپورونه ته د کندهار امنیتي چارواکو نن د هغو نیول شو کسانو په اړه معلومات ورکړل چې د نوروز د میلو د ګډوډۍ یو نیت درلود. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې تیرونه یې د دولت اته وسلوال مخالفین نیولې دي. د کندهار امنیت امیر نن په یو خبري ناست کې ویل چې دغه وسلوالو په کندهار کې د نوروز د میلو د ګډوډولو هڅه کوله. محمد صادق رښتینی له کندهار اور باندې ریپورت لري.
د کندهار د امنیه کومندانی د امنیت امیر رحمت الله ترافی وای چې دغه اته تنه وسلوال تیرونی په کندهار شهر او ولسوالی کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي. د ترافی په خبره نیول سو وسلوالو هڅه کول چې په کندهار شهر خاکریز او ډند ولسوالی کې د نوروز میلې ګډوډ کړي. د نوموړي په خبره د نیول سو کسانو سره وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول سوي.
د تیرونی په جریان کې څلور ګټ او شپار ځانګړي عملیات مشکلی دي او شپار سو څلور کمینونه او درې سو پنځلس سیاري موټرداري غزمي او څوارلس سو لس سیاري پیاده غزمي مړي جرا کړي دي چې دغو غزمو او کمینو په ترڅ کې په ولسوالۍ په ښار کې اته نفره دښمن نیول سوي دي. درې الکې مینونه کشف او خونځا سوي دي. یو میل غرنۍ حوان لاسته راغلي دي. پنځه میله کلاشنکوفونه لاسره غلی دي. یو میل پیکا لاسره غلی ده.
د امنیت امیر دغه راز وویل چې په تیر اونۍ کې د دوی پولیسو دولسنه د جنایي جرمونو سره په تړاو نیولې. د اطرافي په وینا په نیول سو کې یو شمیر قاتلین، غله او د نشي موادو کاروباریان هم شامل دي. په کندهار کې د افغانستان د نور ولایتونو په څیر د کال په لومړۍ ورځ خاص میلې جوړې شوې او د شار شمال ته په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې د جنډي د پورته کولو خاص مراسم ترسره شو.
د کندهار مو ریپورت واورید چې سوتنه نیول شوې دي چې غوښتلې د نوروز په ورځ باندې ګډوډي رامنځته کړي. د افغانستان په لری شمال ختیځ ولایت بدخشان کې چې یو مهال د دې هواد له تر ټولو امن او باثباتو سیمو څخه ګڼل کېده، اوس ګډوډي تر ډیره حد زیات شوې دي چې د وسلوالو طالبانو لاس د دې ولایت لویدو وسلوالو طالبانو ته د دې ولایت د لویدو ویره ده. د بدخشان امنیتي چارواکو تیر کال د ناټوز واکونو لخوا افغان امنیتي قواو ته وسپارل شو، خو په دې ولایت کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال سره سم تشدد زیات شوی او د وسلوالو فعالیتونه د پراختیا په لور روان دي. فرشتي جلال زئی په دې اړه مطالب راټول کړي دي.
په داس حال کې چې افغانانو ته د 2014 کال په پای کې د ټول هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت سپارل کیږي او شاوخوا یو لک ډیر زره بهرني عسكر بل دي هیواد وزي، بدخشان به د ثبات ټینګولو په کار کې د افغان ځواکونو لپاره یو مهم آزموینه وي. د بدخشان وضعیت د اندېښنه زیاته کړې چې شایي 2500 افغان ځواکونه به د هغې تشې د ډکولو لپاره کافي نه وي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته رامنځته کیږي، چې د حکومت د سقوط او د ویبل کورنۍ جګړې پیل ته لار خلاصول شي. بدخشان د بیلابیلو دلایلو له مخې د افغانستان یو ډیر مهم ولایت دی. دا ولایت د چین، پاکستان او تاجکستان له خاورې سره ګډه پوله لري او ستراتیژیک اهمیت لري. د بدخشان پیچلی درې او لوړ غرونه د وستوال لپاره د پناه اخیستلو پټېدو مناسب ځای دی او دا ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لاره پروت دی. د بحرانونو د حل په برخه کې یو امریکایي کارپوه ډیوید یونګ وایي بدخشان د دې لپاره چې ډیر غرنی دی هیڅکله هم د افغان ځواکونو او ناټو د ځواکونو لپاره لومړیتوب نه درلود. شاغلی یونګ د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د سلاکار په توګه کار کړی دی. دی وایي چې د ځواکونو د وتلو د چټکتیا سره سم افغان او ائتلافي ځواکونو ډیر پام د شاري سیمو امنیت تړولی او د بدخشان په څیر زیاتې لرې پرتې سیمې هیرې کړې دي چې د ده په وینا حتی د وسلوالو طالبانو لاسته د لوېدو خطرې هم شته.
And disappearing resources.
دا ناتو ځواکونه په ټول افغانستان کې خپل هڅې او منابع په وغو سیمو کې زیات کړی چې د خپل فعالیت زیات موثریت لیدلای شي. بدخشان په دې سیمو کې نه دی. زه ویره لرم چې حتی ځینو شاري سیمو ته به هم د ډیرو شاري سیمو پرتره کم لومړیتوب ورکړي او د طالبانو د نفوذ لپاره به لاره پرانستل شي. البته د افغانستان د دفاع وزارت دا خبر نه تاییدوي او د دې وزارت ویان جنرال ظاهر زمی ازادي راډیو ته وایي
خب هر جایی که انتقال مسئولیت صورت گرفته کوشش های صورت گرفته که
طالبان پر خو قسیمو ده حمله حتی کوي چې د امنیت چنګولو مسئولیت افغانان ته سپارل شوی. خو موږ خوشاله یو چې په بدخشان کې زموږ د ځواکونو تجهیزات شې وی دي. په بدخشان کې امنیتيان د شنو ته خلک هم متوجي دي ځکه په ورستیو کې په دې ولایت کې د افغانستان د کورونو امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ درنې نشته وسوي. د دغه ولایت د جرم ولسوالۍ یو وسیدونکو شریف ازادي راجو توای
هر روز در مملکت جنگی شروع
هر روز په وسیمه کې نشټوي. خلک حکومت ته عذر کوي چې د مسلې ته پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د غولایت په وردو جو لسوالي کې چې ډېر بیا هم نه بدل کیږي د مارچ په 28 نیټه لشتلجه 500 وسوال په عملیاتو کې وژل سول. وسوالو د مارچ په شپږمه په وردو کې پر افغان ځواکونو په حمله کې ولستن عسكر وژل چې پر روان کال کې پر ملي اردو تر ټولو خونړی حمله بلل شوې ده. د دې ولسوالۍ یو سیدونکې صلاح الدین وایي چې په دغه ناکراریو کې ګنډ شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي دي. صلاح الدین وایي چې ډېری کورنۍ د بې امنیتي له ویرې د سیمې پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. دوی طالبانو پر ولسوالۍ حمله وکړه. د وردوج په منځ او شاوخوا کې سخته جګړه وشوه. کورونه ویجاړ شول او شپږتنه زخمیان شول. په دې کې حکومتي ځواکونه او وسلوالو لاس درلود. یو پر بلې د راکټو ډزې کولې. هدف یې نه شو ویشتلای نو د دوی راکټ په کورونه ولګېدل. په بدخشان کې شمیر خلک وایي چې د حکومتي ادارو نفوذ کمزوري دی او د ولایت د امنیت ټینګول لپاره د افغان ځواکونو شمیر کم دی. د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس د دې هیواد د تقریبا 80% خاورې د امنیت ټینګولو مسولیت لري. امریکایي څارونکی ډیوید یونګ وایي د بدخشان د امنیت ټینګولو کې د افغان ځواکونو پاتې راتلل د څرګندوي چې هغوی اصلا د مسولیت اخیستلو ته تیار نه دي. شغله یونګوای د افغان ځواکونو لیکو څخه د عسکرو د تشتیدو پیښې ډېرې دي. وسایل نه لري، مورال ټیټ دی او قانون تر ډیره حده نه مراعت کیږي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
لخزو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي سرنوالۍ وایي په افغانستان کې ورستر بلې لخزو سره تشدد زیاتېږي. د سرنوالۍ څرګندوي چې ورستو شمیرو ته په کتو سره په افغانستان کې د خزو د خشونت پیخي د تیرو دوه کلونو په پرتله دوه برابر شوې دي. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان ریپورت لري.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي سرنوالۍ په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د لوی سرنوالۍ مدني او اداري مرستيالو ویل چې یوازې په کابل کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیرو دوو کلو په مقایسه دوه برابره زیات شوی دی. عبدالوکیل امینی د چهارشنبې په ورځ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د ځانګړي سرنوالۍ په لاسته راوړنو او ستونزو د حل په یو ورځني کانفرنس کې وویل چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي.
تنها در شهر کابل
یوازې په کابل شهر کې په 1391 کال کې تقریبا 1300 جرمي قضیه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی په برخه کې د قانون په رڼا کې تعقیب شوی دی. په دغه قضیو کې وهل د بول په کم عمر و ډول او په بدو کې ورکول شامل دي چې عاملین د محاکمو لارې مجازات شوی دي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي ځانګړي څرنوالۍ څمو د وړاندې د لوی څرنوالۍ په تشکیل کې رامنځته شو چې د کابل په ګډون په هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې څانګې لري. د غرض د بامیان، پروان، کاپیسا او بدخشان په ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځوړلو ځانګړي کمیسونونه هم جوړ شوي دي. د لوی څرنوالۍ چارواکي وایي چې دغه ځانګړي څرنوالۍ لا یو لړ ستونزو سربېره ښې لاسته راوړنې هم درلودې او په سلګونو جرمي دوسیې چړلې او حل کړې دي. له کابل وروسته هرات هغه ولایت ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې ولایت د استناف څارنوالۍ رئیس ماریا بشیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په هرات ولایت کې د ښځو د ځان سوځونې پیښې کمې شوې دي.
د هرات په ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو څارنوالۍ سره 320 پیښې ثبت شوې. اکثره یې کورنۍ تاوتریخوالی، وهل، ټکول، جنسي تېری، د ښځو وژل او په تېر کال کې مو یوازې د ښځو د ځان سوځونې شپږ پیښې درلودې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4000 دوسیې ورسره ثبت شوې دي. له ولایتونو څخه د ځانګړې څارنوالۍ راغلیو مسؤلینو ویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې ستونزې، د امکاناتو کموالی او په څارنوالۍ کې تشکیلاتي کموالی هغه ستونزې دي چې دوی په خپلې کاري برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
نړیوال روغتیایی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نری رنځ پیښې پکې ډېرې زیاتې دي. ډېر خلک په سل یا نری رنځ یا توبرکلوز ناروغۍ باندې اخته دي. که څه هم ظاهرا داسې ښکاري روغتیایي کارکوونکي وایي چې د پخوا په تناسب د نری رنځ یا توبرکلوز پیښې زیاتې شوې دي، خو روغتیایي کارکوونکي وایي چې نه، ډېرې پیښې ثبت شوې دي، ځکه داسې ښکاري چې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. په پکتیکا کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې په دې ولایت کې هم د توبرکلوز یا نری رنځ ډېرې زیاتې پیښې ورته راغلي دي. داود تپاند له پکتیکا نه راپور لري.
د پکتیا می روغتیا ریاست چارواکی وای چې په دې ولایت کې د نری رنځ ناروغانو شمیر د 13 کلونو په نسبت زیات شوی دی. دوی وای په نری رنځ اخته کسانو شمیر شپږ سلنه زیات شوی او په تیر کال کې 615 تنه داسې ثبت کړي چې په نری رنځ یا تبرکلوز اخته دي. په پکتیا کې د می روغتیا ریاست د نری رنځ د څنګ مسول ډاکټر نور احمد وای د دغه ناروغانو شمیر د پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو کې زیات شوی دی. دوی وای چې دوی وخت پر وخت هڅه کړي چې په نری رنځ ته دغه کسان له دې ناروغۍ وژغوري او تر تداوی لاندې دي.
تیر کال کې موږ شپږ سوه 15 مکم ټول ناروغان تشخیص کړي دي چې په دې کې مختلفې کټګوري ناروغان شامل دي، چې خپل سږو توبرکلوز ناروغان دي، خارج د سږو نه دي او د سږو مثبت او منفي واقعات. په ولسوالیو کې موږ زیاتې پیښې لرو، ځکه چې موږ په ټوله پکتیا کې 14 توبرکلوز تشخیصي او تداوي مراکز لرو. په هر ولسوالۍ کې ناروغان چې توبرکلوز ته مشکوک وي هغه ته بلغم معاینه کوو او کوم ناروغان چې توبرکلوز تشخیص یې تر تداوي لاندې نیول کېږي.
نوموړی دا هم وایي چې پخوا په نری رنځ اخته کسانو شمیره دوی ته ځکه نه وه معلومه چې صحیح تشخیصي مراکز یې نه لرل. دوی وایي اوس دغه شمیر دوی ځکه ثابتولی شي چې د یادې ناروغۍ د درملنې او پیژندنې لپاره یې په مرکز ګردیز او ولسوالۍ کې 14 صحیح مرکزونه جوړ کړي. د پکتیا عامې روغتیا ریاست سرپرسته ډاکټر نازدانه پکتیاوال په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی په ځای بولي، خو وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د نری رنځ د مخنیوي او پیژندنې لپاره یې په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي دي.
د عامه پوهاوی مسؤلیت د هر مسؤول دی صحیح ده، چې هغه واکسیناتوري چې نرسي څه ډاکټرې څه کارکوونکي صحیح څه سي ډبلیو هغې وظیفه ده چې خلکو ته د هر نقطې له نظره د صحت سهولتونه آګاهي عامه ورکړي. د پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو کې موږ فوکل پوینټونه لرو، مسؤلین لرو چې هغه هر څوک هغې ته معرفي کوي او هغه به دا ټول راپور جمع کوي او مرکزي دفتر ته ورکوي.
د پکتیا ولایتي شورا وکیل زرغونه همت وایي چې په نری رنځ د اخته ناروغانو سره لکه څنګه چې لازمه ده د دولت له لورې مرسته نه ده شوې او نه په لرو پرتو ولسوالۍ کې د دې ناروغانو تداوي په هغه ډول کیږي چې د عامې روغتیا ریاست چارواکي یادونه کوي.
هغه ورونه او خویندې چې په نری رنځ باندې اخته شوي دي دوی ته خاصه پاملرنه ده شوې، هم د کورنۍ لخوا او هم زموږ د دولت بې توجهي هم دلته شته ده. په شکل چې وایي چې باید لازم ټولو کلینیکو ته او ټولو سهو ته زموږ دغه کمپاین ورسیږي، خو نه ده رسیدلی.
د عام روغتیا ریاست چارواکي په داسې حال کې په نری رنځ یا تبرکلوز د اخته کسانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکوي چې اعلام د دې ولایت په ډېرو سیمو کې خلک له بشپړو روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په راپور کې مو واوریدل چې په پکتیا کې د نری رنځ د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. البته د نری رنځ د ناروغۍ په اړه که غواړی معلومات ترلاسه کړئ نو هر یک شنبه له 2:30 تر 3:30 بجو د ازادي راډیو په روغتیا خبرونه کې کولای شئ. ټلیفون وکړئ په د یو متخصص ډاکټر څخه چې البته په دغه پروګرامونو کې را بلل کیږي، د دې ناروغۍ په اړه پوښتنې کولای شئ او معلومات ترلاسه کولای شئ. دا اوس ساعت ګورم د 2:30 بجې کیدونکې د احمد شیبر سټډیو ته راغی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
پاکستان پر افغان حکومت تور لګولی چې د کنړ د راکټي حملو په خاطر یې له حده زیات غبرګون ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان له حده زیات د یوې وړې مسلې په اړه عکس العمل څرګند کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اندېښنه ښکاره کړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت او قاچاق ساتل لوړ شي. د دې وزارت مرستیال د دې اندېښنې یو علت له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لږه لیوالتیا په ګوته کړه. د لومړي ځل لپاره امریکایي جنگي الوتکو په جنوبي کوریا کې داسې تمرینات ترسره کړل چې ډزې وکړې. امریکایي پوځیان وایي دوه B-2 جنگي الوتکې د میسوري له ایالت نن جنوبي کوریا ته والوتې او هلته یې هدف په مصنوعي بمونو وویشت. د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د سږو د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شو. ټاکل شوی دی چې د قبرس بانکونه نن د مرکزي اروپا له ساعت سره سم 11 بجې پرانیستل شي.
له ترکیه څخه د اسرایلو د تیریونی بخنه چې په 2010 کال کې غزې ته د مرستو رسولو پر کشتیو د عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو ترکی فعالانو په خاطر غوښته د نړیوالو له تود هرکلی سره مخامخ شو. په دې اړه لګرسته مفصل راپور لرو. د ګوړې اچار 19 پروګرام هم مهیروي. خو اوس برا شو په هلمند ولایت او همداشان په پکتیکا کې د هغه خونکو د زړه خواله ته چې وایي له میاشتو راهیسې تنخوا نه ده اخیستې. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اون کې شکایت کوي چې د 15 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیسته. ګرمسیر د هلمند یوازینی ولسوالۍ ده چې ټول خوندې پکې پرانیستې وي. د ګرمسیر د صفه د سیمې خلکوایي ماشومان تر شنه اسمان لاندې درس وایي او خوندې ودانۍ نه لري. د خونکو د ماشونو ستونزه د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې موجوده ده. خو د خونې ریاست وایي په لنډ ورځو کې د ګرمسیر د خونکو ماشونه اجرا کیږي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال ریپورت لري.
د هلمند ولایت د ډیرو ولسوالیو په څیر د ګرمسیر ولسوالۍ ښوونکو ته هم د تیرو 15 میاشتو راهیسې ماشینونه نه دي ورکول شوي. د ګرمسیر ولسوالۍ د سفر د ګڼمیشتې سیمې ښوونکو د یوې اعتراضي غونډې پر مهال د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل 15 اویا نجونې او سلګونه هلکان د کلونو راهیسې په سپین میدان درس وایي او ښوونځی ودانۍ نه لري. د سفر د سیمې ښوونکي وایي که چیرې په لنډو ورځو کې د دوی د تیر کال د 15 میاشتو تنخوا ورنه کول شي ښوونځي به وتړي او زده کوونکو ته به درس ونه وایي. شون کی وای د شون او روزنی ریاست څو ځله د معاشونو د اجرا ژمنه کړې ده خو پوره کړې نه ده. څو ورځې وړاندې د کجکی او ګرشک ولسوالیو شونکو د معاشونو د ځنډیدو له امله شکایت کړی او د ګرشک سلګونو شونکو په دې خاطر څلور ورځې ټولګیو ته د نه تللو احتساب هم وکړ. د هلمند د شون او روزنی د ریاست مسؤلین دا مني چې په ګرمسیر کې شونکو ته د تیرو 15 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول شوي. د شون او روزنی د ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي وایي د معارف د وزارت سره په موافقه د تیر کال د پاتاسو ماشینو د اجرا بهیر د نوې کال د بودیجې څخه پیل کړی دی او ډیر ژر به د ګرمسیر ښوونکو ته د هغوی پاتې ماشینه ورکړي.
ګرمسیر کې اته ویشت مکتبونه تعمیر لري.
د شوونکو د تنخوا پر سر د شکایتونو په داسال کې زور اخلي چې په دې ولایت کې لا هم ډیرې شوونځي د نامرو یو نور ستونزې لامل ترلې پاتې دي. خو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د تشکیل له مخې ټول 22 شوونځي پرانستې دي چې د سلګونو هلکانو په شمول زیات شمېر نجونې هم پکې درس وایي.
بلخوا په پکتیکا کې یو شمیر ښوونکي شکایت کوي چې له شپږو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي. دوی وایي نوی ښوونیز کال پیل شوی دی خو د ستونزې د کبله په شرنې کې ښوونځي تړلي پاتې شوي دي. د پکتیکا ولایت ښوونکي ګواښ کوي تر څو چې د دوی د معاشونو ستونزه هواره نه شي دوی به هم ښوونځیو ته نه ورځي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیلې په اړه معلومات راکوي.
د پکتیکا ولایت یو شمیر ښوونکو او مدیرانو له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نوي ښوونیز کال د پیل له ورځې ښوونځیو ته نه دي ورغلي او دوی به تر هغې مکتبونو ته نه ورځي تر څو چې د دوی د شپږو میاشتو پاتې شوي معاشونه نه وي ورکړل شوي. عبدالحمید یزداد د عالي لیسې مدیر وایي چې د اضافه کرۍ د پره کال او د شپږو میاشتو معاشونه یې پاتې دي.
صاحبان خپلو وظایفو ته نه حاضرېږي په دې خاطر باندې د کال له سره هغه کارمندان سي اداري کارمندان دي زفکرې مستحق دي یو ته دولس میاشتې یا کسان نه میاست مسکت نه میاست اضافه کاری نه دور کول سوی مانی سیبانو غریبانو ته ملازمینو غریبانو ته شپاج میاست کی سماشات نه اجرا سوی.
محمد یاسین دل جهاد لسی سر خون کوي وای چی د دوی اعتراض لدی قبل نه دی چې خپل قوم سره بی وفایی کوي بلکې ستونزه داده چې خون کې ډیر غریب خلک دي او د ماشونو د زندیدو له قبل سخت زوري دي لیدي.
سلور تنزور کی مقاتب هم بندي دی په خاطر باندې نه دی بند کړی سیا خدا نه کرد له قوم سره بی وفایی کوي خو دی د اقتصادي مشکل په وجه باندې د ډېر سخت ځورېدلې دي او شپه میاستې ماشینه یې ټولې سار دي. هر مکتب دا پرېکړه کړې ده تر څو پورې سیدي ماشینه اوله سوې نه وي او یا دا رئیس موجود وي دوی مکاتبو ته نه حاضرېږي.
اسدالله چې د سید جلال بخاري د لیسې د ښوونکو په استازیتوب خبرې کولې وویل چې دوی غوښتنه لري تر څو په نوي کال کې معاشونه پر خپل وخت اجرا شي او پاتې معاشونه یې ورکړل شي.
د شپږ میاستې کې بېخي معاش راکړل سوی نه ده او د موږ د مکتب دروازه بنده سوې ده. دا وایي چې که چیرې موږ ته ماشینه را نه کړل شي موږ به تر پایه پورې خپلو دندو ته حاضر نه سو. نو د موږ غوښتنه دا ده چې باید ماشینه اجرا شي او د راتلونکي کال کې په هر میاشت کې باید ښوونکو ته په خپل وخت باندې باید ماشینه اجرا شي.
د پکتیکا ولایت پوهنې رئیس عطا محمد خانی د ښوونکو د ماشینو په اړه وایي چې په حکومت کې د چا معاش حق او امتیاز نه ورکېږي. دا ستونزه هواری لري خو ښوونکي باید ښوونځي ته حاضر شي.
معاش امتیاز او دولتي حقوق په هیڅ وخت کې نه لمنځه ځي نه ورکېږي او نه امکان لري چې ورک شي او نه څوک حیف مایل کولی شي. که چیرې داسې وي چې ستونزه او مشکلات کې رامنځته کېږي نو طبیعي خبره ده چې د حل لارې هم لري. موږ ټول د معارف اهل مکلفیت او مسؤلیت لرو چې هغه خپله دنده په راستینه او په اصولي ډول ادا خپلو ښوونځیو ته حاضر سو.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي د ښوونکو یاده ستونزه پر ځای بولي وایي چې دوی سره دا ستونزه په دې وروسته یوه نیمه اونۍ کې شریکه شوې او که چیرې له مخکې دوی ته دا مسالې رسېدلي وای نو دا مشکل به نه جوړېدل. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان په دې اړه داسې وویل.
او سرخون کو د ماشونو موضوع ده چې د شپږو میاشتو راهیسې ځنډول شوي هغه هم په لومړنیو وختونو کې موږ سره دا ستونزه نه ده یاده شوي په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومات راکړل شوي دي او موږ اخته یو تر څو دا ستونزه هواره شي.
د یادونې وړ ده د پکتیکا ولایت ښوونکي داسې مهال د خپلو حقونو تر یادې ښوونځیو ته له ورتګ ډډه کوي چې د تېرې شنبې په ورځ د هېواد په سړو سیمو کې نوی 1492 ښوونیز کال پیل شو.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو
په کونړ کې د لاسي صنایعو جوړونکو خزي شکایت کوي چې دوی په ډېرې خواري او هڅو په خپل لاسونو شین جوړ کړی دي خو د پلورلو لپاره ورته کوم ځانګړی مارکیټ نه لري. دوی هیله مني دي چې چارواکي به په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري له نږدې لدی خزو سره کتلې دي او په اړه معلومات راکوي.
په کونړ کې خزینه لاسي صنعتکاران وایي دوی په غریبۍ او تنګسه کې په خپلو لاسونو کمیسونه او نور شیان جوړ کړي مصرف پرې وکړي خو کله چې بازار ته وباسي نو به هټیوال ترې په نمایي قیمت وغواړي چې د بازار نشټوالي د دوی زړونه له کسب او کار تور کړي دي.
رحمان رحیم نوم مې رینا دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. موږ داسې بازار نه لرو چې جوړې کړو د چا خوښ شي په کلي کې پاره باندې خرڅو او خاص بازار نه لرو چې موږ یې جوړ کړو هغه ته وسو خرڅ شي. مره دوزی شین لونګ او غاړه کین او جامې چې څه دا نور مېده د لاسي کارونه دغه کوو
بل دسی بازار مونږ نه لرو چې دا مونږ جوړ کړو بازار ته وبس او خرچ شي.
دوی له دولت غواړي چې ورته د لاسي صنایعو خرڅلاو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړ کړي سو خزینه لاسي صنعتکاران په اسانۍ په لاسونو جوړ کړي شیان پکې و پلوري.
دولت نم دا غوښتنه چې زمونږ لپاره خاص بازار جوړ کړي چې مونږ خپل لاسي صنایع کارونه کوو. هر رقم شینه یاد دی خو بازار نشته چې مونږ هلته وباسو هغه خرچ کوو. کمره دوزی کار میزده دی، مثلا ستاره کار میزده دی، هغه دروم دا کمیسونه چې دی دا ګنډو بیرته او دا سلمو کار پکو دو مرو کار پکو دا ګنډونه جوړو لاس بندي دی غاړه کوي ګانې دی.
په کونړ کې د خزو چار رئیسی میرمن نسیمی شفیق سادات ازادی راډیو ته د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشټوالی ستونزه تایید کړه او ویل چې د ولایت مقام لخوا د خزو د ځانګړي پارک لپاره ورته 15 جری بزمکه په واک کې ورکړل شوی او د رغولو چارې روان دي.
کونړ ولایت د خزو خاصه ستونزه هم همدا چې دلته مارکیټ نشته، بازار نه لرو. نو او چې جناب وای سپ نه موږ زیاته مننه کوو ټول خزو په نمایندګي باندې چې موږ د باغ لپاره یعنی سلونین 15 جری بزمکه په اختیار کې راکړي هاته شوې ده. البته په دغه باغ کې موږ هدف دا ده چې د خویندو لپاره یو مارکیټ جوړیږي، دیني مدرسه به جوړیږي، آموزشي کورسونه به وي، کمپیوټر انګلیسي کورسونه به وي چې تر څو زموږ هغه خوند چې لاسي صنایع بخش کې کار کوي او د دوی لپاره یو لاند غونډه ورو ورو کې مارکیټ یا بازار برابر شي تر څو دغه خوند وته وریږي خپل لاسي صنایع ته وده ورکړي او د دوی هغه لاسي وسایل هم په دغه مارکیټ کې خرڅ شي.
کونړ یو سرحدي او لری پروت ولایت دی چې خزی پکې د نورو ولایتونو په پرتله د ژوند له ډیرو لومړنیو وسانتیاو بے برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
هارون له ننګرهار لیکي، افغان ځواکونه ولې په عصري وسلو نه سنبالیږي؟ دوه نور اوریدونکو چې خپل نمونه یې نه دي لیکلي، یوې زما خیال دی چې له وردګو یې رالیږلی دی. سمس وایي چې د وردګو په جغتو کې د خدای نظر خان د لیسې تعمیر نشته، او بل لیکي د کابل او ګردیز لوی لارې امنیت خراب دی. ماهر لیکي د وردګو د چک پولیس والی کې اربکیان خلک زوروي، او یو بل اوریدونکو چې نه سو اوریدونکو د پښتنه کړې د چې د افغانستان او بحرین د کرکټ لوبي په اړه کې معلومات راکړي. باید ویم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلووریز جام ورتک سیالیو ته د آسیا له شورا څخه په کوالیفای لوبو کې بحرین ته هم ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان بحرین ته په پورا شلو اوورونو کې د 158 منډو هدف ورکړ، خو ټول بحرینی لوبغاړي په 15 منډو وسوځیدل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ګلبودین نائب 4 وکټې واخیستې او 46 منډې هم وکړې وې چې د لوبي غوره لوبغاړی وټاکل شو. که د دې لوبو په اړه نور معلومات وړئ نو هر کله کولی شئ د ازادي راډیو وی پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو .com او یا هم .org پکې معلومات ترلاسه کولی شئ. په روانه خبرونه کې د ګوړې اچار 19 پروګرام مه هیروي چې خبه مو خندې. خو تر هغې د مخه وروسته راپور له ترکیه څخه د اسرایلو د تیر اونۍ بخنه چې په 2010 کال کې غزې ته د مرستو رسولو پر کشتیو د عملیاتو په ترڅ کې د وژل شو ترکی فعالانو په خاطر غوښته د نړیوالو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. ترکیه چې یو وخت په سیمه کې د اسرایل نږدې ملګری وه، دغې پیښې دواړه هیوادونه سره لرې کړل چې دې کار دوه اړخیزې اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې هم اغیزمنې کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه چې دغه وروسته اقدام به په منځني ختیځ څه ډول اغیز وکړي مطلب خبر کړی دی چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ اسرائیل ته له سفر وروسته په خپله الوتکه کې بیرته واشنګټن ته ستنېده، پرې انتقاد کېده چې سیمې ته سفر سیاسي لاسته راوړنې نه لرلې. خای تر وروستیو شیبو پورې چې اوباما الوتکې ته نو پورته شوی دا خبره سمه وه، خو کله چې اوباما د تل اویو په هوایي ډګر کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړه چې په یوه سیاحتي موټر کې ورسره وګوري، وضعیت بل ډول شو. دا چې څه پیښ شول دې ته تر ډیره د یوې ډیپلوماتیکې کودتا په توګه کتل کېږي چې اوباما یې د ولسمشر په توګه سیمې ته د لومړني سفر په مهال هیله لرله. په دې سفر کې د اسرائیلو او د فلسطیني ادارې څخه لیدنه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او له هغې د 2010 کال په پیښه کې د ترکانو د وژلو په خاطر رسمن بخښنه وغوښته. غزې ته د مرستو رسولو پر کښتیو د اسرائیل د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نه ترکي فعالان وژل شوي وو. دا له ترکیې سره د پرېکړې شوو اړیکو د ترمیم لپاره لومړنۍ ټلیفوني خبرې وې. دا اسلامي هیواد کلونه کلونه په سیمه کې د اسرائیل اساسي متحد و. د امولات په نامه د اسرائیلو د یو تحقیقاتي مرکز څیړونکی اورنبورګ چې پخوا د اسرائیلو د پارلمان رئیس وای دې کار ته وخت پکارو. مخکې له دې چې امریکایان مخ ته ولاړ شي او اسرائیل ته ووایي چې شاوخوا د نظم راولي، دوی یو څه وخته اړتیا لرله. که دا په پام کې ونیسو چې دا یوازې سوریه نه ده، بلکې ډېر نور مسایل هم شته. د عراق راتلونکي له ایران سره څه باید وشي، مصر چې تر اوسه ثبات نه لري، او ځینې نور مسایل. د امریکا متحدو ایالتونو دې ته اړتیا لرله چې سمدستي په خپلو ملګرو کې ثبات ټینګ کړي. په دې توګه د امریکایانو هیله د دواړو موږ او ترکانو غوښتنه هم. اوس خبره دا ده چې د اسرائیل او ترکیې بیرته یو ځای کېدل به د سیمې پر حالاتو چې د عربو د سپرلي له پیل راهیسې د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره لاس او پښې وهي څه ډول اغېز وکړي. په لندن کې میشت د چتهم هاوس په تحقیقاتي مرکز کې د منځني ختیځ د چارو کارپو یوسی مکلبرګ وایي اسرائیل او ترکیه غواړي خپل ترمنځ ډیپلوماتیکي، سیاسي، پوځي او دغه راز اقتصادي اړیکې بیرته ښه کړي. د هغې په وینا د دو اړخیزو اړیکو د اجنډا په سر کې په سوریه کې د روانې کورنۍ جګړې مسله ځای لري. په سوریه کې ګډوډي د دې خطر چې کیمیاوي وسلې غلطو لاسونو ته پرې نوزي د دواړو اسرائیلو او ترکیې د اندېښنې وړ مسایل دي. په همدې خاطر دوی دې ته اړتیا لري چې د استخباراتو په سطح همکاري وکړي، او هم که چیرې سوریه وپاشل شي په سیاسي کچه هم دغې همکارۍ ته اړتیا لري، تر څو دا ډاډ حاصل شي چې دغه وسلې په هر بڼه غیر دولتي لوبغاړو ته په لاس ورنه شي، چې وروسته موږ بیا دا وموندو چې له هغو څخه په هر ډول حملو کې کار اخیستل شوی وي. د انقرې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې ترکی کارپو محمد یګن د ترکیه او اسرائیلو د امنیتي همکاري او د بیا پیلېدو او د دواړو هیوادونو له هوایي قلمرو څخه استفادې ته په اشاره وایي. د دا ډول همکاري له سره پیلېدل به نه یوازې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په زیان وي، بلکې په سیمه کې به د هغه نږدې ملاتړي ایران ته هم زیان ورسوي. په حقیقت کې ترکیه د سوریې په مسله کې اسرائیلو ته ورته دریز لري، خو دې ته په پام سره چې دوی خپلې پالیسۍ نه هماهنګ کولې، ځکه په واقعیت کې اغېزمنې نه وي. له عراق سره د ایران همکاري چې د اسد رژیم ته وسلې لیږي، په واقعیت کې د نورو خواوو په نسبت ډېره اغېزمنه وه. زما په فکر دا یو مهم پیغام دی چې ایران به یې هرکلی ونه کړي. یوګین وایي ترکیه چې په دې وروستیو کې په سیمه ییز ډیپلوماتیک سیاست کې یو لړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي، اوس دا هیواد له ایران او هم ښایي په غزه کې د واکمنې حماس ډلې سره په اړیکو کې د یو مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. د مولات په نامه د اسرائیلو د تحقیقاتي مرکز څیړونکی اورنبورګ وایي کېدای شي د ترکیې اسرائیلو تودې شوې اړیکې له مصر سره چې تر اوسه بې ثباته دی، او ولسمشر محمد مرسي هڅه کړې چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ چې پر غزې واکمنه د منځګړیتوب وکړي اړیکې پیچلې کړي. اوس چې ترکان بیرته صحنې ته راګرځېدلي او د دې هیواد صدر اعظم اردوغان هم اعلان کړی چې غواړي راتلونکې میاشت غزې ته ولاړ شي، دا به د مصر هغه هڅې زیانمنې کړي چې د یو سیمه ییز قدرت په توګه د خپل دریز د ټینګولو لپاره پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
کې د حج د پرمختګ لپاره چې کوم خندونه دي هغه اوازینې کموي چې اوس خویندې د تابه شوي دي چې هغه په دفترونو کې دارو کې کارو کې حوالنې خند د دوی لپاره د انګلیسي د کمپیوټر کورسونه دي چې دوی د یي چې دا مشکل ده چې دوی ډیر لوړ تعلیم ولري چې هغه وي داري تلور شي نه چې ته انګلیسي کمپیوټر نه دز ده. او بل استون زیاده ده چې متوسوي د لری پروت استون زو خویندو لپاره هغه ته تجربه لرونکو استادان مون لرو حتی کلرو یا هغه یو څه د اندازه په مرکز کې کله چې مرکز کې هغه شین ودی دوی لپاره بل ستونزې پرمختګ په باره کې ده چې مو یې د حج لپاره و سفرې د سي دایمي د کار زمينه نه د مسايده شوی کچې ته د دوی لپاره یو فابریکا د نور ولایتو غونته جوړ شي چې د یو شمیر حج د پکتیا ولایت ورکی کار وکړي، نو دا به یو خبر پرمختګ وي. نو اوس زمونږ پرمختګ ده چې هر څو پروژې وروړي یو څو ورځې لپاره وروړي.
زمونږ شکریا ده د پکتیا ولایت نور د لسم ټولګي ځکون کې دا موږ ته ډیر مهم ده چې موږ خپل دیو پیژنو چې ازادي یعنی څه ده دغه پړه ډیر خدای خپل ازادي به پیژنو خو مخ کې نه او ستروسه خشوي د ازادي.
اوس هم د ګوري اچار 19 پروګرام
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، نیالګي مو کینول کنه؟ په خانه به نیالګي خودل چې سیوري ته یې کینی او میوه یې وخوري، خو سنی متوی چور په بلکی او مالونه په اوپیایي. په خانه به چې نیالګي کې خودل نو به به ورتا چولې او پالنه به یې کوله، خو سنی چې کینوي پشپنو ملچارانو او د کوڅې په ماشومانو یې سپاري. کاشکې چا د فساد او خیانت ونه کلی وای او پر ځای د خدمت او صداقت نیالګي خودلی وای. د خبرونې په پیل کې مو یو ولایت بیایو چې د هغه ولایت دیوالی صاحب له کارونو نه خبر شي. والی صاحب د نن ورځې کار دا ډول پیل کړ.
والک سکرټر
بلې صاحب،
نن خارجان راځي.
والی صاحب تر اوسه خو خبر نه دی راکړی.
وی کله خبر راکړي؟ هر وخت چې زړه و شو راځي.
څه خبره ده که څنګه صاحب؟
ما ویل که څه ترې وشکو.
اوس هغوی هم سخ شوي دي، خیر ترې نشته صاحب.
بیا هم ښه دي، د مون کار سره جوړ دی، گزاره کېږي.
والی صاحب ما وی چې د شپې لپاره څومره پسه واخلم؟
څومره پسه واخلې؟ بس دغه اته نه منه چې وي بس دي.
صاحب نه منه ډیر نه دی؟
نه څه ډیر دی، یو بن خو یوازې زه خورم، ساز غږونکي خو هم ډېره ډوډۍ خوري. پرون یې لومړی شرط هم دا و چې پسه به غټ حلالوي، چې دا څو شپې سپور خوري.
والی صاحب تیره شپه دې هم خوب نه دی کړی، ټوله شپه ساسته ناست وي، نو نن شپه به څنګه کوي؟
ساده دا اوس څه کار لرم، ټوله ورځ ویده کېږم.
او صاحب چې ویده نشي د راتلونکې شپې ساسه نشي کېناستلی.
ته دومره معلومه کوه هلکه چې خارجان راځي که نه. که راځي چې ژر ویده نشم.
ښه صاحب، که د ولایت رئیسان راغلل څه ورته ووایم؟
ورته ووایه چې مهم کار لري، نن څوک حضور ته نه مني.
والی صاحب پرون مې هم همدا ورته وویل او هغه بله ورځ مې هم همدا ورته وویل.
نن هم همدا ورته ووایه، ته د سړي زوی دی.
ښه صاحب.
هغه د پروژې خاوند خو بیا نه وي راغلی؟
نه صاحب نه دی راغلی، خو ټیلیفون یې کړی و چې والی صاحب ته ووایه که له $300,000 لږ راټیټ شي.
دا څومره وږي خلک دي بابا، په $2,000,000 پروژې کې $300,000 ته هم سترګې سپینې کړي دي.
نو صاحب څه ورته ووایم؟
ورته ووایه چې $1 هم نشم کمولی. څه د پلان له ماله خو یې نه راکوي. کوم یو ځل قسم وکړي له $500,000 څخه $1 هم نه ورته کموم، د کم عقل بچی.
ښه صاحب.
بلای ښه صاحب، ستا خو بس یو ښه صاحب او نه صاحب. والکه هغه د دسترخان له پیسو څخه $10 تازه میوه واخله او کور ته یې ولیږه چې په کور کې تازه میوه لږ پاتې ده.
څومره څومره واخلم صاحب؟
له هر ډول نه 15 منه واخله. یوازې موږ یې نه خورو، ټول خپلوان راباندې اموخته شوي دي، هغوی راڅخه خوري.
ریښتیا وایې صاحب، که نه دوه ورځې مخکې مې هم 15 منه در ولېږله.
ښه وګوره وهلکه، که زه ویده وم او له دوبۍ نه د شرکتونو ټلیفون راغی، ورته ووایه چې بیا ماښام ته زنګ ووهي. پوه سوې؟
و صاحب.
ځه نو ژر د خارجانو د راتلو یا نه راتلو حال معلوم که، چې ما ته خوب راځي ویده کېږم. دغه دی د سهار نه بجې دي.
زه ویده شه چې غوږونه هم درنه به کرار شي.
څومره چې اسمان غوریږي هغه سي نه وري. ځینې لیکوالان هم د خواخوږۍ، عاطفې او الهام دعوی کوي، خو اصلي خبره دا ډول وي.
باید په زرکانو یې ولیکم، تر اوسه له زرکانو سره د خواخوږۍ خودلو او د دغو خوارانو د ښکاریانو له ظلمه د خلاصولو په موضوع باندې هیڅ هم څه نه دي لیکلي. باید پیل کړم. زرکان د طبیعت بې ښکلي او بې آزاره مرغان دي. باید
او سره یا دشپی لس بجی دی چملا
او خزی نمیبینی چه مقاله لیکم
پلارا پرانا که خوب نرازی
پرانا که خوب ندرزی
او
تو داریگه چه زه خوب در ولما
علی پلارا سی مولی پلارا تواجی وی نوی
یا وی چه برانا
که احمد چه گنان جهینی
دا چه پشا چه نور سوا نوائه و خزی کنه دا تاب هم اولاد دام چه پشان کما
دا چه شه لکه چه لامگ ندرسا مویم دا
لزرکان سره دزرسوی او خواه خوگی پا اکرا مقاله لیکم خزی ولی نپویگی نوینی چه هر اورد ظالم انسانان دا بی آزارا او خایست مرغان نیسی او وشنیه تا دی برحمی تا اگورا
دوشه چوک دروازه چکوی
نمیبینی چه مقاله لیکم که تری پورتشوام اغا سلسله رسخه پریکیگی یو زل تورشه و خیزی پخته نیوکه چه چوک دی
ده انسانانو غم نکوی ده زرکانو غم اخیسته ای
ترکن زی رسیدلم موگ انسانان که چیری یو زلم عمیق فکر وکو او د زرکانو
د گواندی زوی و ویلی چه پپلار می دزره عمله را غلی ده که یو زلی رختون تا ورسوی
چوک؟
ته؟
ته نمیلی چه مخاله لیکم سمه چه موضوع را طول کم ته رابانی بیتا گرده وده کی
او سره یا که اغا ناروخ رختون تا و نرسیگی مری د زرکانو غم دی بیا سبا کوا
اگوره او خیزی نن ما تا الهام سویده او باید ده سهر تر ملازانه ولی کم او دفتر ته ورسو او که دا مقاله چاپ سوا نو دیر خیلی نکاز بو کی زکه چه لزرکانو سره ده خواخوگی پا موضوع ای چام تر واسه چه ندی لکنی خیزی
ورشه یو زلی ورسو آخر زرگ لانسان مهم نده
تاسی عطفه نلره څوک چې عاطفه لري هغه ته د زرګ مظلومیت ډېر زیات ارزښت لري ورسه ورته ووایه چې په کور کې نشته
څومره سخت زړی سړی یې
ځه ما راته ګوره ورسه ورته ووایه چې څوک نشته په کور کې سخه چېرته وم او کله چې یو ښکلی زرګ په قفس کې بند شي نو په خپله سره او خکلی مخوکت ده قفص هر لرگه وی چه ده قفص ده وطلو لاره پیدا کی
سرایا دیر زاره کهوی ورشا یو زلی رختون تا ورسوا
خلی شکنه ده خلی ده تماتو ما زن نشم کولای مقالا پنی مایی که پریدم ولی نپویگی آوا خورانا شوا
آغا خوار مسکین گواندائی پاک ورسیده وروزا که چیش ترتیاوی
زبای تاقا مقاله دا اخبارو دفتر تا ورساوما پا دروازام نشم و تلای او خیزی وزا چنگ وکما اول احتیا تراشا پشتکشا چه پا داقا دیوالو آورما
زلیوانایا از دیما پا اوگا پخیب دی
او وشنم خودی نه زرشا
وگه با می جوب لشی
بلا دیم نوهی دلتا و درگه درسی
وگه دی را جوب لکره دزرکانو نکه
اوز ده هم واوری
علکه ترازه ده غلطه چمله
خسیب
دکتر سیب ده چو رجل لزلو شکایت که اوهی چه زلو میخوگیگی
زلو میخوگیگی؟
او سیب
علکه پاسه کاکا زویدی ما انشوه ده جر کوا کجده ورتوکا
ده چوه سیب
اختیاویم زم چی دده پا منگوام زرمی خو گیده خو کل چی داکتر تا ورغلم آغام دا خبر را تا وکره چی مین شوی
نو تر اختیام اینوی
لمره خو نپویدم خو روز تا روز معلوم اسوه چی اختیام اینیم
سیب که مینوی خام خوابه چا تا ویلی و نده مین
مورتا می ویلی
پراونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو عبد الله صمدی صادق سپینغر سپوګمۍ هله زرمتی او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی کابل 441 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 3